تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. شاد و خرم باشید.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعته د مایکروفون ستاسو د خبرونې ته ځانګړې سوي دی چې زموږ همکاران به ورسته درته معرفي کړي. او د خبرونه به وړاندې کړي په هغه خبرونه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کېږي. تاسو هم کولای سئ چې زنګ ووهئ او په دې اړه خپل نظرونه شریک کړئ. خو مخکې تر دې چې زما همکاران پروګرام وړاندې کړي، ظفر بازار به د دې مهال مهم خبرونه ووایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په هرات کې پر یوه جمعه د برید د وژل سوو شمېر 3 ته ورسېد او ټپیان تر 6 ډېر دي. د هلمند چارواکي وایي تېره شپه د ناوې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي. او ایران وایي چې امریکا د دغه هېواد د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې پر نویو بندیزونو لګولو سره د تهران او د نړۍ د ستر قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. په هرات کې پر یوه جمعه د برید وژل سوو شمېر 3 ته ورسېد. د دغه ولایت روغتیا مسؤلان وایي چې تر 6 ډېر ټپیان روغتونونو ته وړل سوي دي. د هرات ښار د بکرآباد سیمې په جوادیه جمعه کې دا پېښه تېر ماښام هغه مهال وشوه چې دوه برید کوونکي جمعه ته ننوتل او پر لمونځ کوونکو یې له ډزو وروسته په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول. تر اوسه د برید کوونکو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو له کابل څخه د امنیتي ادارو د لوړ پوړو چارواکو یو هیئت هرات رسېدلی سو د پېښې په اړه پلټنې وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت پر جمعه دغه خونړۍ حمله په کلکه غندلې ده. دغه سفارت څخه په ویلامې کې راغلی چې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د مذهبي شخړو د تحریک په هدف کېږي، خو اعلامیه ویلي چې امریکا به د سولې او امنیت په ټینګښت کې د افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. بل خو د ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزارتونو هم د اعلامیه په خبرولو سره دغه پیښه غندلې ده. ټاکل شوی د هرات چارواکي د 3 ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړي او دغه راز د نن ورځې په اوږدو کې به سولهییز لاریونونه وکړي. په هرات کې په ځانګړي ډول په غوسیمو کې چې د دې پېښې مړې شخېږي کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د هلمند چارواکي وایي تېره شپه د ناوې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سیمه کې متفرقې ډزې شته، خو وایي تازه دمې ځواکونه سیمې ته رسېدلې دي.
تېره شپه د ناوې ولسوالۍ په مرګوتاتو کې د مدني ناکا پوستې ته څېرمه هماغه ځای کې کومه ساحه چې ده هلته د افغان امنیتي ځواکونو پوستې دي، د خط اتت کې چې هلته څنډه د خط دي د قوتونو هغه ځای کې تېره شپه نصب شوې ده چې هلته افغان امنیتي ځواکونه شهیدان حضرتمدي مسؤلو خارجي هم تلفات لري، خو د تلفاتو شمېره تر اوسه پورې مشخص معلومه نه ده چې څومره ده. متفرق اندختونه هم اوس شته، هلته قوتونه تللي تر څو وضعیت تحریک کنټرول.
خو تر دې وړاندې د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې د محمد امین په نوم پوسته د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته ورغله او د هغې پوستې شپږ پولیس وژل سوي، 3 ټپیان دي او 3 نور پولیس لاترک دي. د طالبانو وین قاري یوسف احمدي ویلي چې د ملي اردو یوه پوسته نیولې ده او 15 سرتیري یې وژلې، خو دولتي مسؤلین دا خبره نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د نفوذ زیاتولو تحرکات لیدل دي. شغلی ټیلرسن د سې‌شنبې په ورځ په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته دا خبره وکړه.
Iran continues these efforts. They are persistent in their efforts to assert.
دا وی ایران په ټول منځني ختیځ کې د خپل نفوذ ساتلو په هدف هڅو ته دوام ورکوي. زموږ ژمنه ده چې له خپل متحدینو سره کار وکړو چې په سیمو کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ هڅو مخه ونیسو، په ځنګړي ډول په یمن، عراق او سوریه کې. خو موږ د غرض دوی د افغانستان په سیمو کې هم لیدل دي. د فرا ولی وای د دی ولایت پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې د سپای قدس د دلی سلاکاران د طالبانو سره مشوره او خبري اترې کوي. د افغان چارواکو هم د مسله یاد کړې و. محمد عارف شاه جهان د دوشنبه پر ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی د فرا ولایت او ایران ترمنځ په 200 کیلومتر ګډه پوله په بشپړ ډول کنټرول نه لري، چې له امله یې ایراني سلاکاران پرې په ډېرې اسانۍ سره دواړو لورو ته تګ راتګ کولی سي. د وټر دیماله د افغانستان خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. ایران و امریکا د دغه واد بالستیک توغندیو د آزموینې په برخه کې په نوي بندیزونو لګولو سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون سرغړونه کړې ده. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی د سیشن به پرز ویلي چې نوي بندیزونه د 2015 کال اټومي تړون سرغړونه ده او په دې اړه شکایت د ملګرو ملتونو کمیسیون ته چې دغه تړون څارونکي دی استولې دی. د خبره د ایران خبري آژانسونو کړې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس تیلرسن پرون په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې دغه اټومي تړون سخت پلوي دی او وی له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په بحثونو کې د هغه دفاع کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پنس د روسیې د فشار په وړاندې د مقاومت له کبله د مونتینیګرو رهبران وستایل. ښاغلی پنس ختیځ اروپا ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې دا څرګندونې وکړې. د دې سفر هدف په سیمه کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکول دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال د بالکان حوزې دغه کوچني هیواد ته چې تازه د ناټو غړیتوب هم ترلاسه کړی د ګرجستان تر سفر وروسته ورسېد. او د مصر چارواکو هغه شپږ قزاقي زده کوونکي چې نیولې دي خپل هیواد ته بیرته ستانه کړل. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان انور ژیاناکوف نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ټول شپږ زده کوونکي د قاهرې نړیوال هوایي ډګر ته وړل سوي وو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د دغو زده کوونکو د نیول کېدو دلیل معلوم نه دی. هغوی د جولای پر 19 نیټه نیول سوي دي. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
تاسو ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې میکروفون تاسو پروګرام لرو چې زمل علي بشیر به پر مخ وړم. تر دې مخکې چې موضوع اعلان کړم او دا اوریدونکو تلیفونونه وخلم، یو راپور در سره شریکو.
د هرات امنیه کمانډانی ویاند عبدالاحد ولیزاده تیر شپه ساده رډیو ته ویل دوه تنه د چاودیدونکو موادو سره د هرات خار د بکر آباد سیمه کې د جوادی په نوم د شیاګانو یو جماعت ننوتل او پر لمونځ کوونکو له ډزو وروسته یې په ځانونو پورې تړلې چاودیدونکو مواد وچول. خاغلی ولیزاده ویل
یک فرد اول داخل مسجد میشه و در صفوف خود
یو کس لمړی جماعت تنه نوته او د لمنسکونکو صفونو کې ځای نیولې. دویم بریدګر چې جماعت تنه نوته پر لمنسکونکو یې ډزې کړې او لمړنی کس چې مخکې جماعت کې و چاو دنه کړې. تر اوسه د پیښې څرنګوالی لا هم ډیر روښانه نه دی. په هرات کې د ازادي رادیو خبریال وایي تېره شپه له دې پیښې وروسته د جوادیه جماعت او د هرات د حوزوي روغتون شاوخوا په زرګونو د هرات اوسیدونکو راټول شوي وو. راټول شو خلکو افغان چارواکي د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو ملامتول او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال زیاتوي چې د شپې لخوا د هرات پر ښار هلیکوپټرو الوتنې کولې او د پیښې په سیمه کې له پیښې وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په هرات کې پر یو جماعت لومړی برید نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په دې ولایت کې پر جماعتونو او د خلکو د راټولېدنې پر ځایونو بریدونه شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره شپه په یوې اعلامیې کې دا برید غندلی، ویلې دي ترهګر په ملکي وګړو جوماتونو تکیاو او ټولو مقدسو ځایونو د بریدونو په ترسره کولو سره خپل اسلام ضد ماهیت په ډاګه کوي. لارګ نه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې د دې برید په اړه وړاندې ویل شوي چې افغانستان د ګډ مذهبي ژوند غوره بیلګه ده او ترهګر نشي کولی د دغه وړ جنایتونو په ترسره کولو سره د افغانانو ترمنځ مذهبي نفاق رامنځته کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د یو لړ هغو بریدونو پړه داعش په نوم وسله والې ډلې منلې چې پکې د افغانستان شیعه مسلمانان هدف ګرځول شوي.
د ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه ده. وامه اوریدل چې د سې شنبه په ماښام د هرات د ښار په یوه جماعت کې چاودنو تر 33 تنه زیات وژلي او لسکونه نور یې ټپیان کړي دي. نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. سخت دریځ ولې پر جماعتونو او د عبادت پر ځایونو حمله کوي؟ له دې څخه دوی څه لاسته راوړي؟ او په افغانستان کې داسې حملې کولای سي مذهبي اختلافاتو ته لمن ووهي؟ له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او موږ به په میکروفون ستاسو پروګرام کې خپاره کړو. پر دې موضوع که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 800 شمیرې له لارې له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. تاسو کولای سئ د فیسبوک له لارې هم له موږ سره خپل نظر څرګند کړئ. ځینو اوریدونکو موږ ته د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل پیغامونه پرې ایښي دي چې دا نظرونه به یې څو شیبې وروسته در سره شریک کړو. لومړی اوریدونکو، تر اخیستو مخکې زه غواړم تاسو ته د تلیفون شمیرې اعلان کړم چې دغه دی 0500852255 او 0999203504. یو ځل بیا یې تکراروم، 0500852255 او 0999203504. اوس به ورسو د لومړي اوریدونکي تلیفون به واخلو. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خپرونه د ځان معرفي کړئ.
بله، ملالی بشیر تاسو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ژوند مو په خیر. څه موضوع ده؟ څه موضوع مو ټاکلې؟
مهرباني، تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. مهرباني
وکړئ. پښتون یم، ملالی جان پیژنې؟ انشاءالله سره پیژنې.
پښتون صاحب، تاسو زه فکر کوم تیره اونۍ هم موږ ته تلیفون کړی و، له موږ سره مو خپل نظر شریک کړی و، نو د نن ورځې د موضوع په اړه ستاسو څه نظر دی؟
اول خو ملالی بشیر خور د موقع څخه استفاده هغه کسانو چې وینې توی شوي دي، هغو ته عظیمو بازماندګانو ته، کورنیو ته، وپلرو ته، مندو ته صبر جمیل غواړو. دویم، خدای دې وکړي چې نور د انسان په لاس انسان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس مسلمان، د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي. او دا چې دی دا په تش محکومېدو باندې هم ملالۍ خورې نه کېږي، چې کله چې یو مشکل داسې خبره دا ده، د دې مشکل د مخنیوي باید سړی مخنیوی تېشته مشکل ته را تلو وکړي. چې مشکل راغی بیا مخنیوی سخت دی، بیا چې مخنیوی کوي هم سخت دی، په ډېرو غذابو مصارف بیا مخنیوی کوي. او بیا چې مشکل راغی پس دې چې د افغان وینې توی شي، د مسلمان وینې توی شي، د انسان وینې توی شي، پس دې چې زه محکوموم دا څه په درخوري کې، زه غندم دا څه په درخوري کې، زموږ اراکین غندي څه په درخوري کې، امریکایان غندي څه په درخوري کې، مخالفین غندي څه په درخوري. خبره دا ده چې د افغانستان خلک نن په وینو کې لمبېږي، په ناامنیو کې، احساسه ناامنیو کې. زه به یو لنډه په کایم درته ووایم ملالۍ، یو ړانده ته چای ورپي ورکړې وه باره دا پیسې دا شورول په لاس کې، بر خدای کې مره دو تاکو، خدای کې مره دو تاکو. هغه په دې طالبانو کې یو شوخ نفر په لاس راغی، پیسې مې ځینې واخیستل. ده فکر کوي چې دا پیسې خدای را څه واخیسته، بر دواړه لاسونه داسې تش کړو، خدای کې مره دو تاکو، بر خدا که چې ما مزاق نه کړو، ازو تایید یې رسوم یا کې مره بېکې. اوس داسې خبره ده، د دغه مصلحتي نظام څخه څوک د توقع د امنیت د توقع تمه نه شي کولی. دوی خپله پر څوکۍ نه سره جوړېږي، د افغانانو وینې څوکېږي، څو پاک باک نه لري.
بلې، پښتون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې داسې حملې شایي په افغانستان کې مذهبي اختلافاتو ته لمن ووهي که څنګه؟
افغانان انشاءالله تعالی ملالۍ بشیر خوري داسې حملې چې دي، دا پر موږ باندې د خارجیانو دخوا تحمیلی او د خارجانو پروژې دي، او د خارجانو پروژې دي. که چېرې تاسو زما تلیفون قطع نه کوي، دا ټول خارجان کوي، په داخل کې افغانان نه دي ملامت. او انشاءالله لازم هغو هدف دا هغو هدف هم دا دی چې را مذهبي اختلافات ته لمن ووهي. خو زه وایم چې په افغانستان کې که شیعه دی، که سنی دی، که پښتون دی، که بلوڅ دی، که تاجک دی، که ازبک دی، دا ټول سره یو دي، دا وحدت سره لري. دا نن چې په مابین کې دا تفرقې پیدا شوي، دا هم خارجیانو پیدا کړي، دا دورنګو انسانانو چې د افغانستان په باغ کې زموږ ګاونډیانې پیدا کوي. د افغانستان په باغ کې تل خپل دورنګه پالیسي څرګندوي، دورنګه پالیسي ایجادوي، په دې خاطر چې افغانان سره ولویږي او دوی چکې
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب. قاری پښتون وو چې له موږ سره خپل نظر شریک کړ. قاری صاحب پښتون زموږ دایمي اوریدونکی دی. د ویل چې داسې حملې په افغانستان کې مذهبي اختلافات نسی رامنځته کولای او افغانان سره یو لاس دي. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو چې د دوی نظر په دې اړه څه دی. سلام، میکروفون ستاسو خبرونه اوري. وعلیکم السلام، خپل ځان معرفي کړئ.
ډاکټر منصور مجاب ما د ذهن جوړولو مرکز مسؤل.
ډاکټر منصور صاحب، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ چې آیا داسې حملې لکه په هرات کې چې پر یوه جماعت وسوه، په افغانستان کې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهلای سي که څنګه؟
نه، په هیڅ عنوان باندې دا مذهبي تاوتریخوالي ته لمن نشي وهلاي او دي ازادي راديو دي دغسي و پرگرام جور اول ما تا دير دي زايا خاريجي كي اغاد يعني دي مانا كي يعني دات راوتي خوالي مذهبي راوتي خوالي تا لمن وهلاي شكنا دا انوان ورقوال پرگرام تا دخل مذهبي راوتي خوالي تا لمن وهل دین گورے دلتا پختانہ وجل کی گی ہزاراں وجل کی تاجکاں وجل کی گی ہندوں وجل کی گی خوی د پدی معنی نہ د چیو چو کو وجل کیم تغیدی و معتبر رسنے د سینوان ورکڑی چہ مذهبی تو دخل کلمن وهل شي کینش
ډاکټر صاحب منصور مشتاق سره په همدغه خاطر خبرې کوو چې تاسو نظریات باید واخلو. موږ پوهیږو چې افغانان لکه څنګه چې زموږ یو مخکینی اوریدونکی وویل چې داسې اختلافات نه سره رامنځته کېدای
فکر ورکوي جاهل خلق دا بے سواد خلق ته هغه چې دغه نه استفاده کوي نو دغه پروګرام جوړول زما په نظر ښه نه دي.
مننه ډیره ډاکټر صاحب منصور تاسو نظر مو واخست. ډاکټر صاحب منصور وویل چې د داسې خبرونو ته اړتیا نسته چې باید موږ خبرې وکړو چې داسې حمله آیا په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کولای سي او کنه او د دغه سي حملو څخه سخت دریځ څه لاسته راوړنې لري. موږ باید موږ او تاسو ما یعنی کزه خپل شخصي نظر وایم چې موږ باید پر دې خبرو وکړو چې دغه سي حمله ولې باید وسی د دې پر ځای چې تاسو یو رسنۍ ته وایئ چې پر دغه په دغه اړه خبرې مکوئ. زه فکر کوم چې دغه سي حمله چې دی هغه شایي اختلافات رامنځته کړي نه د یو رسنۍ یو پروګرام. نو موږ به ورسو یو بل اوریدونکي ته د هغه نظر به واخلو چې په دې اړه څه وایي. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه ده. بلې تاسو خپل نوم معرفي کړی او خپل نظر را سره شریک کړی.
ما نوم مولوی عبدالودود دی د مزار ولایت شولګر ولسوالۍ نه په تماس کې یم.
مولوی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه سخت دریځ چې پر جماعتونو باندې او پر عبادت ځایونو باندې حمله کوي د دوی هدف څه وي؟ دوی څه لاسته راوړنه لري په دغه حمله څخه؟
اوره اول کو سلام تاسو ته د اوریدونکو ټول ته سلام من طرف احترامات او سلام دی. او دویم دغه د کم کسان چې په مسجدونو یا په مدرسو باندې یا په مقدس اماکنو باندې دوی بریدونه کوي او د خارجانو په لمسون باندې په دې خو ټول افغانان یقین وساتي چې هیڅ کلمه ګو چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وای هغه هیڅ وخت په مسجد او په مسلمانانو په عبادتګاه باندې هیڅ بریدو داشه نه کوي. دا د هغه کسانو کار دی خوري چې په افغانستان کې په قسمه قسم پلمو باندې د مسلمانانو د افغانانو وینې تویوي او په دې باندې موږ ډېر تاسف کوو چې نن ورځ د ژبې په نامه نن ورځ د مذهب په نامه نن ورځ د فارسي او پښتو تاجک او ازبک په نامه باندې افغانان خلک اخو دې خو سر له زوروي. دا خو نه قران فرمایلی نه احادیثو کې راځي. څور زر احادیث د رسول الله مبارک او پنځه سوه احکام آیتونه هیڅ آیت کې به څوک دا پیدا نه کړي چې څوک دې په لمانځه ولاړ دی څوک مړ کې. هغه که هر مذهب او هر دین ولای یا خیر مسلمان خو هیڅ پیدا مسلمان وژنه په دین مقدس اسلام کې حرام قطعې ده. حرام قطعې ده په دې افغانان باور وکړي او تاسو ټول باور وکړي چې دا ټول د خارجیانو لاسونه دي. دا د هغه يهودو نصرانيانو او د هغه گاونډي ملک استخباراتو لاسونه دي چې غواړي افغانانو وینه پناه حق توي کې دوی خل منځونه کې واچي او د زموږ ملک سره رقم به امنته دي نور هم به امنته کې پدې موږ دې تاسف کوو خو دې تاسف کوو. الله تعالی دې موږ ملک او ارامي راوړي ټول مسلمانان په ارامي باندې ژوندۍ او ژوند تیر کړي.
مننه مولوي صاحب تاسو به څه پیغام وي افغانانو ته چې په دغه حال کې باید دوی یو موټی پاتې سي متحد پاتې سي؟
زموږ پیغام کو ټول افغانان دا شی دی خوري چې موږ ته خدای په قران را کړی او د رسول الله مبارک احادیث راته دي. په دې باندې موږ ته چې ټول ایمان لرو ټول مسلمانان یو که موږ خپل د زموږ دولتي چارواکي زموږ ټول مخالفین هر څوک وي قران او حدیث ته وګوري د خپل قران حدیث څخه استنباط کوي دا غنه دوی په هغه عمل کې خو دغه خبرې هیڅ نه پیښیږي په صورت کې کولی اوس موږ چې دومره په غمونو باندې گرفتار یو دا تقلید د نورو خارجانو موږ کوو. خارجان چې هر قسم موږ ته آینه واچي موږ هغه چې خپل شکل په هغه آینه د خارجانو کې جوړ خورې موږ خپل قران او حدیث شاته غورځول خپل دین او مذهب هم شاته غورځول نه ځکه خدای پاک په مصیبتونو باندې گرفتار کړو. ټول افغانان ته زما دغه پیغام دی خوري چې موږ لاس یو کو د خپل قران او حدیث تر چتر لاندې موږ ژوندۍ وکړو ان شاء الله چې خدای او رسول موږ ټول حقوق مراعات کړي او موږ ټول حقوق به یو بل ته بس الله مونږ را کړی او خپل حقوق مطابق مونږ زندگی او ژوند خپ خوشحالی باندې تیر او ټول افغانان د ما دغه پیغام چې فقط د قران او حدیث تر محور باندې دوی زندگی او کې تعلیم تربیه.
ډیر زیاته مننه مولوی عبدالودود صاحب، موږ ته تلیفون وکړ او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړ. شاوخوا یو میاشت مخکې یوې ډلې وسلوالو د کابل ښار په دشت برچی کې د الزهرا په جماعت برید وکړ چې په دغه حمله کې 15 تنه وژل سول او شپږ نور ټپیان سول. د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وویل چې ترهګر هڅه کوي چې پر جماعتونو او سیاسي ناستو د بریدونو له لارې قومونه سره بیل کړي. تر دې برید وروسته د شیعه او سنی مسلمانانو مذهبي مشرانو ژمنه وکړه چې د داسې تروریستي حملو پر وړاندې یو موټی دي او داسې حملې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ اختلافات نسي رامنځته کولای. تاسو یو څو شیبه مخکې زموږ د اورېدونکو نظرونه هم واورېدل چې هغوی وویل چې داسې بریدونه چې پر جوماتونو کېږي چې د شیعهګانو او سنیانو پر ګډو جوماتونو باندې هم حملې سوي دي مخکې تر دې، نو دا د افغانانو په منځ کې مذهبي تفرقه نه سي رامنځته کولی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې پر یوه جومات برید کېږي، بلکې پخوا تر دې هم په کابل ښار او ځینو ولایتونو کې د وسلوالو لخوا پر جوماتونو ورته بریدونه سوي دي. په هرات ولایت کې د جون میاشتې په لومړۍ کې پر یوه جماعت په بمی حملو کې 8 کسان وژل سول. د یادونې وړ ده چې دا په هرات ولایت کې د سنی مذهب او افغانانو مهم جماعت دی. د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یوه جماعت حمله په ځانمرګ برید کې 28 کسان وژل سول او 15 نور ټپیان سول. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په همدې کال کې د اکتوبر په 12 نیټه په بلخ ولایت کې پر یوه جماعت حمله وسوه چې پکښې 24 کسان وژل سول. تر دغه حمله یو ورځ مخکې د کابل په کارتۍ سخي سیمه کې د عاشورا په مراسمو کې په یوه زیارت کې وسلوالو پر شیعه مسلمانانو ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې د 12 پولیسو په ګډون 28 کسان ټپیان سول. د دې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په 2011 کال کې پر یوه زیارت په یوه بل ځانمرګ برید کې 450 کسان وژل سول. افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې مذهبي اختلافات پکښې نشته. لکه څنګه چې زموږ اورېدونکو هم خپل نظرونه شریک کړل، هغوی هم په همدې نظر دي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات مخکې هم نه وو او له دې وروسته به هم داسې اختلافاتو ته لاره نه پرانستل کېږي د دغسې حملو په نتیجه کې. خو دغه اختلافات په پاکستان، ایران، عراق او سوریه کې په تیزۍ سره مخ پر پراخېدو روان دي. مخکې د ولسي جرګې یو شمېر نورو غړو د دښمنانو لخوا د مذهبي جنګونو پیلېدو ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې د دښمنانو هڅه ده چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي. زموږ اورېدونکي هم په همدې نظر و چې تاسو واورېدل مخکې. د 1495 هجري لمریز کال په لړم میاشت کې د حج او اوقافو وزارت د قومي اختلافاتو په وړاندې د جهاد اعلان وکړ. د افغانستان حج او اوقافو وزارت وویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي د قومي، ژبنیزو او سمتي مسایلو ترڅنګ د خلکو ترمنځ مذهبي اختلافونو ته په لمن وهلو سره هیواد د بې ثباتۍ پر لور بوزي. پر همدې موضوع ستاسو نظرونه اخلو. میکروفون ستاسو خپرونه روانه ده. اوس به ورسو د یو اورېدونکي نظر به واخلو چې آیا دوی د افغانستان د ځینو چارواکو، د ولسي جرګې د غړیو او نورو افغانانو سره همغږې دي چې داسې حملې په افغانستان کې ژبنیز او مذهبي اختلافات نه سي رامنځته کولای. که څنګه مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خپرونه ده.
درمنې ملالۍ خورې عثماني کې هیلې او سلامونه ومنه.
وعلیکم السلام.
ما راغ اروي ما اروي
تاسو خپل نوم یاد کړئ.
سلامونه خپل سلامونه نه کېږي د افغانستان زوړېدل څنګه د پلي ولسته وړاندې کوم د شهیدانو روح د شاد وي او خپلوانو ته د خدای په دربار کې د صبر او جمیل په هیله یم.
امین. تاسو خپل نوم یاد کړئ، مهرباني وکړئ او خپل نظر ووایئ.
ما نوم خو حبیب دی، حبیب د سویډن څخه.
حبیب صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه سي حمله سختره دي چې پر جماعتونو باندې په ځنګړې توګه کیاد کو چې پر جماعتونو باندې حمله کوي، نو د دوی اهداف څه وي؟ آیا دوی رښتیا غواړي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات او تلمن ووهي که نور اهداف لري؟
دا خبره خود ستا بیخی پر دا خبره ده. ما قدر منی خوری خبره خدا ده چه دا پښتنه باید هغه څوک چې هغه خلکو څخه اوسي د هغه خلکو نظر چې دغه پروسه په کار اچولې ده، په هغه په کې باید د ګاونډیو هېوادو سره خبرې وسي پر دې باندې. او بل خبره دا ده، غټ قدرتونه یا ګاونډي هېوادونه چې مذهبي یا ژبني یا سمتي دغه ته لمن وهي، هغو هدف دا ده چې د افغانستان غریب ولس د سوریې د عراق د لیبیا په برخلیک باندې اخته کړي او دلته مذهبي اختلافات رامنځته کړي. خبره خو دا ده چې څوک د هغه خلکو سره باید پښتنه وسي، د هغه څه پښتنه باید وسي، د هغه سره باید خبرې وسي چې دغه پروسې په لاره اچولې دي. او ښه بېلګه تاسو ته د سبتي یا ژبني یا مذهبي دغه غونډې اتلافونه چې کېږي د څه شي په خاطر کېږي، هغه د افغانستان د جوړولو او که د افغانستان د خرابولو. دا پرون دي، دغه یوه بېلګه یې پرون د پرون خبرې دي چې په شمال کې د شمال تلوالې خبرې او غونډې اتلافونه جوړوي د څه شي لپاره. او بل دا د مرکزي حکومت په واک کې نه ده دا خبره، او نه هم دا کولای شي چې دا پر آرامه کې یا پر قراره کې، ځکه هغه د بل لاس ته ګوري، هغه چې څوک څه ورته وایي هغه به عملي کوي، هغه خلکو چې دی پر قدرت راوستلی دي هغو خبره به مني. دا ډېره اسانه خبره ده، دا بالکل اسانه خبره ده. هغه خلک چې سړی کښېنوي چې اوس نو څه غواړي په افغانستان کې، کوم اهداف غواړي چې ترسره یې کړي، خو در به در شه افغانستان هره ورځ منډې بورې خوندې ورارې او ورندارګانې سرتورې کېږي، نور بس دي. خو داسې څوک نشته چې پر افغانانو پر سر باندې لاس را تېر کړي، هغه وایي زه نور شروع شه دی چې مري. او بل دا بمان او دا سلاوي دا چې د دوم جنګ جهاني رئیس جوړېږي، دا د دې دپاره نه جوړېږي، دا به خرڅوي، دا به پیسې کوي، دا به پیسې را اخلي خپل خلکو ته به شفاخانه روغتون مکتب ښوونځی په جوړوي، خلکو ته به ډوډۍ ورکوي، اوسپنه یا ټانګ خو څوک نه شي چلی، نه توتک خوره کېږي، دا باید خرڅ.
مننه ډیره زیاته حبیب صاحب، ستاسو نظر مو واورید. او تاسو هم زموږ د نورو اوریدونکو په څیر په همدې نظر یاست چې په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو یا پر اکثریتونو حملې د افغانانو ترمنځ مذهبي اختلافات نه سي رامنځته کولای، لکه حبیب صاحب چې اشاره وکړه. ځینې سیاسي مشران شاید د خپلو شخصي اهدافو په خاطر داسې اختلافات خوښوي، خو عادي افغانان څه وایي؟ د یو بل اوریدونکي نظر به واخلو. مهرباني وکړئ خپل نوم معرفي کړئ او لاندې نظر مو سره شریک کړئ.
سلامونه افغانستان دردون کې ملت عدالتي وردګان.
وردګ صاحب مهرباني وکړئ، تاسو آیا په دې نظر یاست چې دغه حمله چې کیږي دا به د عادي افغانانو ترمنځ په زړونو کې هیڅ ډول اختلافات رامنځته نه کړي او هغوی به بیا هم یو موټی او متحد پاتې شي؟
بعد بختونه چې دغه کومه موقعیت پېښه شوې ده، ډېره یوه بده موقعیت پېښه شوې، نو خدای دې وکړي چې بیا داسې شي پېښ. نو دا په افغانانو کې نه شي کولای چې دا یو اختلاف موبایل تکو، دښمن دومره ذلیله شوی او دومره بېغیرته شوی دی چې اوس په جومات باندې حمله کو، نو دای که میدان ته نه شي وتی.
بله، لبته مرغز موږ رابطه قطع سوز موږ دا اوریدونکو سره. وردک صاحب تاسو نظر به بیا بل ځل واورو که خیر وو. تاسو موږ دایمي اوریدونکو یاست، موږ خبرونې ته مو تلیفونونه کړی دي. اوس به ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو چې د دوی نظر څه دی. مهرباني وکړئ میکروفون تاسو خبرونه ده.
سلامونه نیکې ویلې احترامات بشیر خورکی تا ته او تاسو د راډیو ترڅنګ ناستو بلنو اوریدونکو ته لکه هم شروع او جوړوي.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ.
عمران ملنګ له هلمند څخه.
عمران صاحب، تاسو ته هلمند څخه اړیکه نیولې ده. په هرات ولایت کې مو د سه‌شنبې د ورځې د پیښې په اړه واورېدل چې هلته پر یوه جومات حمله شوې ده. تاسو څه فکر کوئ چې دغه سي حمله به افغانان بیا هم د افغانان به یو موټی پاتې سي او متحد به پاتې سي د دغه سي حملو په وړاندې به له یو بل سره درېدلې پاتې سي؟
اول خو د دې پیښې چې په هرات ولایت کې شوې ده دې پیښې قربانیانو ته زه هغه کوم کسانو چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی هغو ته فردوس جنت غواړم او هغه کسانو چې پکې زخمیان شوي دي د الله جل ذکره ورته شفا غواړم. نو یا دا پیښه رښتیا هم چې ډېره د تعصب او دردونکې پیښه وه چې په مقدس ځایونو باندې حملې کېږي نو دا هر افغان ته پوه شوي هغه کسان چې دی په دو ځایو کې بریدونه کوي نو هغه داسې یو سک او پوچ کار دی چې دی کوي. خو دا درته وایمه چې داسې پېښې که هر ځلې وشي او په هر ځای کې په هر وخت کې وشي نو افغانان به راسه بې اتفاقه او بې یوالي نه کړي.
عمران صاحب جماعت خود خدای کور دی هلته د خدای کلام قران پروت وی خلک عبادت کوي پر دغه سیو ځای لکه د خدای کور چي دی حمله یعنی تاسو په فکر د بریدګرو په څه هدف په دغه کې
بشیر خو کوي هدف خو به دغه وی چې زمونږ او تاسو او د زمونږ د حکومت د بازو سیاسي مشرانو ترمن د اتفاقی او د اتفاقی او یو هغه یوالی ترمن د هغه تعصب راولي دی په خاطر باندې نو داسې هدفونه دي نو دغه شخصي تعصبونه دي چې د دوی ترمن راولي نو دغه د یو د بل د حکومت د مشرۍ ترمن باندې چې یو په بل باندې اعتبار نه لري نو شخصي تعصبونه رامنځته کوي. داسې پېښې
ډېره زیاته مننه عمران صاحب تاسو غږ مو واورید او نظر مو واخیست. اوس به ورسو یو بل اورېدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خپرونه ده. بلې ځان معرفي کړئ. زموږ غږ موږ بېرته اورو چې دا په دې معنا ده چې ستاسو د راډیو غږ لوړ دی. موږ تاسو ژغ اورو. تاسو خپل ځان معرفي کړئ. د میکروفون تاسو خبرونه ده.
وعلیکم السلام. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر سره شریک کړئ.
او دا خو ډېره خوښي پیښه وه. موږ ټول ته صبر جمیل وایو. زه له کومې خدای له دوستانو ته او کورنۍ ته صبر جمیل وکي. او دا خو ډېره خوندوی پیښه وه. بس نو الله تعالی دې امن راولي افغانستان کې.
تاسو خپل نوم را ته یاد نه کړی. که تاسو خپل نوم را ته یاد کړئ ستاسو نظر مو واورید نو بیا به زه یو پوښتنه لرم.
یمانم حبیب الله ده.
حبیب الله صاحب دغه حمله چې پر جماعتونو کېږي نور کله خو پر پوستو پر ملي اردو پر پولیسو پر داسې نظامی کسانو حمله کېده اوس پر جماعتونو باندې هم حمله او بریدونه زیات شوي دي. نو ستاسو په فکر د دغسې بریدونو تر شا به د برید کوونکو څه اهداف وي؟
دا خو د اهداف دی چې قومي تضادونه او قومي نفاقونه راولي په افغانستان کې او بې اتفاقي راولي او دا نه غواړي دغه ملکونه چې افغانستان جوړ شي او دوی خپل ادب ته ورسېږي چې دوی اهداف د افغانستان په جوړولو کې خرابولو کې دوی اهداف دي.
نو د مسلمانانو او افغانانو په توګه موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دغه حمله کوونکو شوم اهداف ناکامه کړو؟
دا خو قومي جوړښت غواړي او داسې داسې افغانستان داسې یو سړی غواړي چې هغه دغه خپل افغانانو د ټولو مسلمانان ترې راټول شي او دی داسې یو کار وکړي چې د کوم شیان د کوم بمونه د کومې مخالفین چې راځي او د هغو ځواب ووایي.
ډېره زیاته مننه حبیب الله صاحب ستاسو غږ مو واورید او ستاسو نظر مو واخیست. موږ تر اوسه پورې چې د ازادي راډیو میکروفون ستاسو خپرونه روانه ده په دغه خپرونه کې تر اوسه پورې چې موږ کوم نظریات واخیستل د اورېدونکو ټول اورېدونکي په دې باور دي چې دغه حمله کوونکي چې پر جماعتونو حملې کوي د دوی اهداف دا دي چې د افغانستان د قومونو او مذهبونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. خو دوی په همدې باور دي چې افغانان به دغه حمله کوونکو ته او وسلوالو ته دا موقع برابر نه کړي چې هغوی په خپلو شوم اهدافو کې بریالي سي. افغانان به یو د بل تر څنګ دریږي او دغه سي اختلافات به رامنځته کېدو ته نه پرېږدي. اوس په ورسو یو بل اورېدونکی به واخلو چې د دوی څه نظر دی. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم. په خیم د رابل ولایت په شادي له ولسوالۍ څخه سره په تماس کې تاسو ټول اوریدونکو او ټول کارکونکو ته خپل نیکی هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه. وعلیکم السلام. توخی صاحب، تاسو د موضوع واورېدل، تاسو موږ ته تلیفون هم کړی دی د همدې موضوع په اړه، به راسره خپل نظر شریک کړی چې په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې پر جماعتونو بریدونه زیات شوي دي، د دغو جماعتونو باندې د بریدونو تر شا د وسلوالو څه اهداف کېدای سي، او افغانان موږ او تاسو د افغانانو مسلمانانو په توګه یا په صفت څه کولای سو چې دغه بریدګر په خپلو اهدافو کې بریالی نسي؟
خورکی ستاسو سوال ته جواب کې باید زه ووایم چې د دغو خلکو اهداف یوازې یوازې د خپلو بادارانو خوشحالي او د هغو اهداف سرته رسول چې هغه افدین ورته ووایي او د هغو د هلې ځلې په اوبو لاهونه سي. تاسو پوهېږئ چې زموږ په وطن کې خارجیانو لاس اچولی دی، په یو بل نامه مو سره جنګوي. یوازې یوازې دا مذهبي او قومي شخړې زموږ په وطن کې لله الحمد تر اوسه نه وي، انشاءالله نه به لږې بعد وي. نو دغو لاس په کښې اچولی ده، دا غواړي خاصتاً غربیان الله پاک دا کاکران زموږ دښمنان په قرآن کریم کښې بللي دي، نو دښمن به خو د سړی څه هیله ولري. دا یې پروژه ده زموږ دپاره یې تنجیلوي. تاسو خوامه بدوي، بعضې اورېدونکي خامخا خوا بدوي، مګر دا د غربیانو لاس ده. دا غواړي چې د ایران څخه جلا انتقام واخلي، له نورو پښتنو څخه یې جلا واخلي، یو د بله یې پله ووځي. خو افغانان باید یو موټی شي او باید ودې خطرناکې پروسې یا ودې پېښې ته، ناوړې پېښې ته ځای ور نه کړي. خو البته زموږ زمامداران، زموږ سیاست مداران، مرادوینو چې هغه په خپله په مزار او په نورو ځایونو کښې لمن ورته وهي، کله ایتلافونه جوړوي، دا هم دغه نور ور هم پسې تازه کوي. نو موږ تاسې باید یو موټی شو، موږ له خپلو سیاسیونو رهبرانو که په هره ډله کښې دي، د هغو څخه جدن خواهش لرو چې دا ملت سره را یو ځای کړي، او د شخصي اغراضو دپاره، د بېکارو مشرانو دپاره خپلې اختلافات غوڅې کړي. د دا وطن برباد شوی ده، نور هم پسې بربادېږي. نور به په مخ کښې راځي سړی ودرېږي چې بیا یې چا ته وایي ولې اوس هم په هره ډله کښې که مري هغه زموږ افغانان ورونه دي، که په یوه ډله کښې دي که په بله ډله کښې دي. خو باید موږته دښمن ته موقع ور نه کړو، دغه جنایتکارې ډلې ته چې په یوه نامه او بل نامه باندې د مسجد کښې تا وویل چې تا دوی ولې په مسجد کښې په لمانځه باندې حمله کوي، په دې کښې قرآن کریم ده. یو څوک چې د چا د قتل پروا ونه لري، هغه بیا د مسجد پروا هم نه لري، د قرآن کریم پروا هم نه لري. چې پروا درلودی په دغه قرآن کریم کښې لیکلي دي چې ته مسلمان مه وژنه، نو خو د نیمنی نو چې نیمنی خپل باداران خوشحاله کوي، خپل غربیان خوشحاله کوي. پروردګار دې زموږ په وطن کښې سوله راولي، خدای دې زموږ رهبران په لپو کې چې دا اختلافات وکنج کنار ته کړي او خپل اتحاد اتفاق وکوي. دا زما نظر و.
مننه ډېر. توخي صاحب ډېره زیاته مننه. توخي صاحب موږ ته تلیفون کړی و او نظر یې راسره شریک کړل. توخي صاحب وویل چې بهرنیان غواړي د افغانانو ترمنځ تفرقه واچوي، خو افغانان باید یو موټی پاتې سي او د دغسې شومو اهدافو ته د بریالي کېدو لپاره زمینه برابره نه کړي. یو بل اورېدونکی به واخلو چې خپل نظر به راته شریک کړي. مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خپرونه اورئ.
خوری تا ته سلامونه وړاندې کوم ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او ادارې ځاځۍ هم د بچیانو.
ځاځۍ صاحب وعلیکم السلام، تاسو په د موضوع په اړه څه نظر لرئ؟
خورې ومې لیدل، پرون ماښام مې د ارینندوت نه ولیدلې کتم په غوښته نزتي خبرې هم را نه هېرې شوې دي چې څه ووایو، چې څه مو په څه را ځي نه چې نور د خلکو ته څه ووایو. چې یعنې زه به داسې در ته ووایم چې یو کیسه به د صحابیانو د پیغمبرانو در ته وکړم چې پیغمبر علیه السلام او سره د صحابیانو غزا ته وتلي وو، چې وتلي یو صحابي شهید شوی او له ده قتل خوړلی وو چې زه به دا یهودیان دونه قتل کوم چې دا زما د صحابي اوښ په د دې په وینو کښې ډوب کړی مې نه یي پرې کږدمه. نو وخت چې ده دا غزا شروع کړې وه، د یهودیانو قتل شروع کړی وو، نو خدای پاک وخت ورته را لېږلې وه چې دا یهودیان ساف یخ دي که زما وایي چې ستا ډوبومه بس خدای پاک ورته ویل چې زه دا قسم زه در پوره کوم چې ستا قسم پوره شي. باران یې پران نیولی وه، نیمې دا اوبه شوې، نیمې اوبه شوې، هغه اوښ یې ورته ډوب کړی وو، بس د ده قسم یې په ځای کړی وو. نو زه اوس نه پوهېږم، خدای پاک نه هم جار شو چې دا دښمنان چې هم ځان بزرګان را ته ګڼي او هم هغه ګڼي، زمونږ هم لاره ورک کړې ده چې څه ووایي. نور را نه خبرې را نه هېرې دي.
ډیر زیات مننه زازای سیب تاسو نظر مو اورید. اوس به ورسو د یو بل اوریدونکو نظر به واخلو. میکروفون تاسو خبرونه د مهرباني وکړي. بله، زه فکر کوم چې زموږ ژغ نه اوري. یو بل اوریدونکی به واخلو چې له موږ سره به خپل نظر شریک کړي. تاسو د ازادي راډیو میکروفون ستاسو خپرونه اوري، مهرباني وکړي.
هلو،
موږ ستاسو ژغ اورو. تاسو خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر ووایاست.
نظر سلامونه ونې کېلې ملالۍ بشیر خور تا ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. از احساس له لوګر نه خبرې کوم. رښتیا چې دوستانو ډېرې ښې خبرې وکړې، لکه هغه ډاکټر صاحب منصور، یا لکه قاری صاحب پښتون، یا لکه حبیب صاحب سویډن نه، ټولو سره د خدای ښه وکړي. او توخی صاحب خاصتا چې ویلې پیمان دا د غربیانو د سیسی دي، د کوپارو د سیسی دي، چې مسلمانان په خپلو منځونو کې یو خو ذهنیت عامه خراب کړي، او بل مسلمانان په خپلو منځو کې دغسې اغېشته هېڅ کلمه ګوي د محمد خو بجای پرېږده. چې ما ورته د مسلمان په کورنۍ کې زېږېدلی یم، دا رقم عقیده او داسې جرأت نشي کولی ونه کوي. دا ټولې د سې د غربیانو د کفارو دي.
احساس صاحب، تاسو وویل چې دغسې کفار غواړي چې په افغانستان کې مذهبي تاوتریخوالی رامنځته کړي. دغه کسانو چې د دې مخکنیو، ما وویل چې مخکنیو حملو، ځینو حملو پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه. دغه د داعش غړي چې دي، دا جنګیالي، دوی خو ځان ته مسلمانان وایي.
داعش قطعاً د موږ مذهب نه ده. د داعش دین موږ بېخي منو نه. افغانستان خلک حنفي مذهبه دي، نه وهابیت مني، نه قادانیت مني، نه بل شی مني. داعش اصلا موږ پېژنو نه چې داعش څه معنا یعنی چې له کوم ځای راغلي دي. خو دا خبره ده چې غربیان که تاریخ تاسې مطالعه کړی وي، د صلاح الدین ایوبي له وخته راهیسې غربیان په دسیسه کې لګیا دي د مسلمانانو لپاره، لکه نن چې مصر او عراق او سوریا او لیبیا او دا تونس او دا ځایونه کې لګیا دي. دغه دسې ټولې د غربیانو دي. خو په دې کې ډېر مسؤلیت د موږ د مشرانو ده، د موږ د مشرانو د مشرانو ځانونه به ډالرو باندې پرسولي دي، ځانونه به د حرامو پیسو باندې غلامان له ځانه جوړ کړي دي. خو انشاءالله دغسې دسیسې به مسلمانان هېڅکله بې اتفاق نه کړي، یعنې دا د مسلمانانو دپاره نفاق نه شي کېدلی. کوپار کار څومره دغه دسیسې وچلوي، خو دغه دسیسې ټولې د کوپارو د غربیانو دي، او نورې دسیسې هم شته د کوپارو.
ډېره زیاته مننه احساس صاحب، ستاسو نظر مو واورېد. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو میکروفون ستاسو خپرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو ژغ اورو، تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر شریک کړئ.
وحید الله خبر کوم، د مزار شریف نه مزاحمت راکړئ.
وحید الله صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ اوس موږ یو بل اوریدونکي مخکې احساس صاحب وویل چې داعش ډله چې دی، یا د هغوی جنګیالي چې دي، هغوی وهابیان دي او حنفیان نه دي، او افغانان چې دي هغه حنفي مذهب دي، نو د داعش سره موږ هیڅ تړاو نه لرو. خو که تاسو، لکه تاسو چې په یاد وي، طالبانو هم په ځینو مواردو کې پر جماعتونو او پر عبادت ځایونو باندې حملې کړي دي، په لنګوټو کې یې بمونه ایښي دي، او همداسې په جماعت کې دننه پر لمونځ کوونکو باندې حملې کړي دي. نو د دې مسؤلیت ته چا دی؟ موږ تاسو د افغانانو مسلمانانو په توګه څنګه کولای سو چې له یو بل سره ودرېږو، او په داسې حال کې چې سخت دریځ غواړي، موږ له یو بل سره مذهبي اختلافات رامنځته کړو، څنګه کولای سو چې دوی په خپل هدف کې بریالي نه کړو؟ لبد مرخص موږ رابطه د اوریدونکو سره قطع سوه. اوس به ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو. د دوی څخه به هم دا پوښتنه وکړو چې دوی څه فکر کوي د موضوع په اړه. مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اورئ.
مننه ملالی خور، سلامونه اول تاسو ته، او بل د افغانستان د جنگ ځپلي او دا د غم ککړي ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. موضوع مو ډېره ښه موضوع ټاکلې ده، موضوع مو د ستایلو وړ ده، او زه به فکر درته وکړم.
نو زموږ او ستاسو خبرې سره قطع سوې. تاسو ټولو موږ ته تلیفونونه وکړل. د پروګرام په پیل کې مو دا پوښتنه وکړه چې آیا پر جماعتونو حملې په افغانانو کې مذهبي اختلافات رامنځته کولای سي که نه. د یوې سروې په توګه مو دا ستاسو پوښتنې واخیستلې او اورېدونکو ډیری لکه یعنی ټولو اورېدونکو وویل چې هغوی د یو بل سره ولاړ دي، افغانان یو بل له یو بل سره متحد دي او په داسې مواردو کې چې وسلوال بریدونه کېږي او غواړي د هغوی اهداف دوی یاد کړل چې د وسلوال غواړي په افغانانو کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي، خو افغانان به هغوی په خپلو شمو اهدافو کې بریالي کېدو ته نه پرېږدي. له تاسو ټولو څخه مننه چې په خپرونه کې مو له موږ سره خپل نظرونه شریک کړل. د دې خپرونې وخت پای ته رسیږي او له دې وروسته د لوبو له میدانه خپرونه د ماسپښین ته دوو تر درو بجو وړاندې کېږي. د درو بجو تر خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه په دري ژبه اورېدلای سي. دا خپرونه هم پر همدې موضوع ده که نظر لری کولای سي په هغه خپرونه کې هم ګډون وکړي.
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي د لوبل میدانه په دې ځنګړي ورزشي خبرونه کې دونه مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د ویان سره مرکه وروي چې وای د کرلینګ د جنو ټیم سیالي چې د افغانستان بهر تر سره کېدلې ځندې دلې دي.
متاسفانه د وزارت خارجه د ریاست امور فرهنګي لخوا دا لغوه شو، دا اجازه ورنکړو موږ ته چې موږ لار بشو الته او افغانستان لپاره موږ افتخارات راوړو.
محترم اوردونکو د خبرونې په اړه کې به د بوکسینګ لوبغاړی امیر خان هم درو پیژنو.
زه ورور سره مې بوکس واغې ته مې بوکس یادولو په طرف یو مشت ما تره کې بوکس راکې زی چا فخلم بوکس.
خو د خبرونې په پیل کې د اونې مهم سپورتي خبرونه د تل په څیر مرضیه احمدزی تاسو وړاندې کوي. احمدزی صاحب په خیر علی خبرونې ته
سلامونه. مننه ډیره زیاته کاکړ صاحب، په دې ونه کې به هم ډیر فزلو پوری او جالب خبرونه د قدرمن اوریدونکو لپاره لرو. لومړی دا چې په هند کې د کرکټ د برخې د روزونکو لپاره یو روزنیز پروګرام به هم پیل شوی دی او خوشبختانه چې افغانستان څخه هم شپږ روزونکو پکې ګډون کړی دی. او دغه راس د افغانستان د سنوکر ملي لوبډله اوس مهال په مصر کې ده او تمه ده چې د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. شپږ کسیزه لوبډله ده. دغه راس په کابل کې د نجونو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو پیل شوی ده او د هم ډېرې په زړه پورې سیالۍ دي. او څنګ ته د دې د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د وینام د پنځم پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف هندوستان ته تللي دي او تمه ده چې دوی هم د وینام په یو شمېر سیالیو کې ګډون وکړي. په دغو سیالۍ کې د دېرش هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی ده.
ډېره مننه. په دې هفته کې زما په خیال د انجونو د سیالیو څخه ډېر راپورونه لري که څنګه؟
ولا د انجونو د سیالیو په اړه خو ډېر زیات البته راپورونه او خبرونه لرو. لومړی دا چې د تکواندو سیالۍ ده، لکه څرنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه، پنځم پړاو په کابل کې پیل شوی ده او د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه لوبغاړو پکې ګډون کړی ده.
خدای دې وکړي چې د انجونو ذوق او علاقه نور هم ډیر سي.
ته هم د دې یو نوی مهم سپورتي خبرونه په کابل کې د انجونو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو پیل شو. د تکواندو د لوبډلې روزونکي بشیر ترکی ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې د هیواد له شپږو ولایتونو څخه 50 تنه ښځینه لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی ترکی د دغو سیالۍ هدف د انجونو د تکواندو ملي لوبډلې ته د څلوېښت غوره سیرو معرفي کول یاد کړل. د انجونو د تکواندو د ځوانانو ملي لوبډلې سیالۍ دوه ورځې دوام کوي. د کرکټ افغان روزونکي په روزنیز کورس کې د ګډون لپاره هندوستان ته تللي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه روزنیز کورس کې د نیپال د پنځو ګډونوالو ترڅنګ د افغانستان څخه شپږ روزونکي هر یو خلقداد نوري، دولت احمدزی، اسیګل عابد، اوجی ولی، امین نظیم جار، عبدالرحیم زی او مجاهد صدران ګډون لري. د کورس په ترڅ کې ګډونوالو ته د روزونکو د روزنې مهارتونه ښودل کیږي چې پنځه ورځې دوام کوي. د سنوکر ملي لوبډله مصر ته روانه شوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې د سنوکر د بلیارد شپږ کسیزه لوبډله د سنوکر په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف مصر ته لاړل. دغه سیالۍ هر کال د نړۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د سنوکر لوبډلې تیر کال هم په دغو سیالۍ کې ګډون کړی و چې شپږم مقام یې پکې خپل کړی و. د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د وینام د پنځم پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف هندوستان ته ورلاړل. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې په دغو لوبو کې له افغانستان څخه یولس لوبغاړي، یو پلاوی او یو روزونکی ګډون کوي. په دغو لوبو کې د څه باندې دیرشو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي چې د روان میلادي کال د جولای په دیرشمه پیلېږي او د اګست تر اوومې نېټې پورې دوام کوي. او د زورخانهی سیالۍ دریم پړاو په کابل کې د سلورو کلبونو څخه د یو سلو شلو لوبغاړو په برخه اخیستنې سره پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په ډله ییز او انفرادي ډول د کښتۍ په شکل ترسره شوي چې په پای کې د لویانو لوبډلې لومړی مقام، د ځوانانو دوهم، عارف شهید دریم او دغه راز د منوچهر کلب څلورم مقام خپل کړ. د دغو سیالیو په پای کې دیرش غوره سیری د لویانو لوبډلې ته او دغه راز دیرش غوره لوبغاړي د کابل د ځوانانو منتخب لوبډلې ته معرفي کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
د مرزي احمدزي څخه په مننې محترم اوریدونکو، اوس راځو د مرکې په لور. د قزاقستان د کرلینګ سیالیو ته د افغان نجونو د کرلینګ لوبډلې سفر وځنډېد. د افغانستان د المپیک کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت فرهنګي ریاست دغې لوبډلې ته د بدني روزنې ریاست له بلندلیک پرته د سفر اجازه نه ده ورکړې. تمه وه چې د نجونو د کرلینګ څلور کسیزه لوبډله د پنجشنبې په ورځ د قزاقستان په لور روانه شي. په همدې اړه مې له ښاغلي شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې مې د دغو سیالیو د ځنډېدو په اړه ورڅخه وپوښتل. ښاغلي شهزاد وویل
د موږ د بانوان قرار و چې دوه ورځ پس لار بشي قزاقستان ته د یو مسابقات د کرلینګ فلود لپاره او د فنی او مسلکي کرلینګ آیس آموزش لپاره لار بشي. متاسفانه د وزارت خارجه د ریاست امور فرهنګي لخوا دا لغو شو، دا اجازه ورنکړو موږ ته چې موږ لار بشو هلته او افغانستان لپاره موږ افتخارات راوړو. د دې خاطر موږ د دولت نه اوس د کرلینګ فدراسیون هیڅ شی نور نه غواړي. دا بودیجه نه غواړي. د کرلینګ فدراسیون یو فدراسیون ده چې تر اوسه هغه څه ضرورت چې و هغه خپل شخصي په حساب ټول هغه خپل برنامه چې هغه پلان و چې و ورسره هغه د اقتصادي او د مالی مشکلات ټول حل کړی ده. کوم مشکل د اقتصادي نه لري، صرف دا ده چې بل کشور داسې ټول هغه امکانات چې شته ورسره په مونږ اختیار کې قرار ورکړي، لیکن د مونږ خپل کشور او خپل دولت صرف یو نامه چې مونږ ته هغه هلته مشروعیت ورکړي هغه را نه کړي.
ولې نه کوي؟ دې څه وایي؟ وایي څه باید وسي؟ یا ولې دغه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه کې خنډونه جوړوي؟ لا ته دې خنډ څه دی؟
مونږ ته دلته رسما نامې ورکړی و چې مونږ ته به هغه فدراسیون او یا کوم ورزشکار چې بهر ملکونه ځي باید د المپیک ملي کمیټه ورته نامې ورکړي چې دا فدراسیون ده او دا مشروعیت لري. مونږ سره دا نامه هم و. هغه وایي چې تاسو لار شي د تربیت بدني یو نامه مونږ ته راوړئ چې دا هیڅ کله د تربیت بدني وظیفه نه ده چې ورزشکاران کله بهر لار شي هغه ته نامه ورکړي. د تربیت بدني وظیفه دا ده چې کومه برنامه چې د افغانستان په منځ کې جوړیږي د دې د لپاره اړتیا لري، او کوم فدراسیونونه چې بهر ته ځي دا ټول د المپیکا ارتباط لري.
شهزاد صاحب، داسې ویل کېږي چې د کرلینګ ټیم په افغانستان کې ښه ځلېدلی دی. په افغانستان کې کرلینګ ټیم څه وخت پیل شو او د دوی دغه ورزشي سفر څه ډول و؟
دا دو کال مخ کې دا کرلنګ مونږ هغه کو چې مونږ تلاش وکړو داسې یو ورزش په افغانستان کې جوړ کړو چې ذهن به آرام شي، ذهن به انکشاف وکړي. کرلنګ هم داسې ورزش چې ډیر په ذهن باندې ارتباط لري. څوک چې د کرلنګ هغه ورزش وکړي د دې مغزه چې دا ډیر فعالیږي لکه شطرنج غوندې. د دې خاطر چې مونږ ډیر هغه نور ورزشونه لکه فری فایر داسې شیان چې هیڅ په جهان کې رسمیت نه لري مونږ ډیر لرو، خو کوم ورزشونه په جهان کې ډیره مهمه ده هغه نه لرو. مونږ وختو چې دا ورزش به فعال کړو. دا دوه کال مخکې دې په دې دا فعال شوی ده او د مونږ خصوصا د ښځو ټیمونو ډیره لایقه او ډیره ورزیده ورزشکاران لرو. خو مونږ غواړو چې په دا کال کې په صرف تر اوسه چې دا صرف د مونږ فعالیت په کابل ولایت کې وو او د دې نه پس مونږ غواړو چې په 15 ولایتونه نور هم دا ورزش په دې کال کې فعال کړو، بیا په بل بل کال کې بیا په بل ولایتونه هم د مونږ پلانونه ده. شو د مونږ پلان په دې کال کې صرف دا ده چې په 15 ولایت باید دا فعال شي.
ولې په دغه دوو کلونو کې د کرلنګ فدراسیون نور ولایتونو ته ونه غځېدی؟ علت څه و؟ آیا په نور ولایتونو کې د دغه لوبې لپاره ځوانان چمتو نه دي یا دې ته لیواله نه دي که څنګه؟
داسې چې هر شی نوه چې جوړیږي بیا د کرلنګ داسې یو ورزش ده چې د دې وسایل چې و دلته د افغانستان کې نه پیدا کېدو او د مونږ د کومه همسایه ملکونه چې دا لکه ایران پاکستان هلته هم نه و. مونږ په ډیره مشکلات باندې د کاناډا او امریکا د دې وسایل راوغوښتو. اوس د مونږ وسایل داسې شیان شته هغه بل کال مونږ سره دا وسایل تور شیان نه و او مونږ هم له داسې کومه تخصصي ورزشکاران مونږ سره نه و. اوس چې څو ورځ مخکې د مونږ ورزشکاران د قزاقستان راغله د نارینه تیمونه او ورزشکاران مو ډېر تګره تګره اوس دا کولی شي چې لار به شي په بل ولایتونو کې او دې تمرین به ورکړي او نور تیمونه به ولایتونو کې جوړ کړو. د مونږ عمده مشکل همدا و چې د مونږ سره دغه وسایل چې باید و نه و مخکې. اوس ماشاءالله ټول شیان مونږ سره شته او هیڅ مشکلات نه لرو.
د لوبله میدان خبرونه محترم اوردونکو د باکسینګ سیالي لوبغاړي امیر خان در پیژنو.
زمانه م امیر خان د 15 کال کېږي د باکس تمرین کوم او خپل ترینر هم د ما هم ته او شپږو مسابقه مې کړې دي. ان شاء الله باخ نه لرم، ټول مسابقه مې بور کړې دي. ډېر خاطرې هم لرم د بوکس نه. بس یو خاطره دا ده چې ورور سره مې بوکس واغې ته مې بوکس یادولو تراب یو مشت ما ته راکړې او بوکس یې راکړې زه یې چافه کړم. بوکس نه ډېرې ښې خاطرې لرم. بوکس مې تمرین کوم او ډېر وخت کېږي ښه تمرین دی، واقعیت مردانایي تمرین دی او زه خپله د استاد غایګل د لاس لاندې تمرین کوم. هیله ارزور مې دا ده چې افغانستان ته یو افتخار راوړم او خلک خوشحاله وي، افغانستان خلک خوشحاله وي. بس همدا یو هیله ارزو لرم.
محترم اوردونکو د دې ونې د لوبله میدان خبرونه مو هم دومره و. تربیا چې زه سبون کاکړ ستاسو درانه حضور ته د ګرمو سپورتي خبرونو او معلومات سره حاضرېږم. د خدای پامان.
اور میں بلدے پسنا کے دپر دورا باندھ جاؤں دا ٹوٹے ٹوٹے وجود میں بس روے نو باندھ رنگ دے اور میں بلدے پسنا کے دپر دورا باندھ جاؤں ٹوٹے ٹوٹے وجود میں بس روبینو بند رنگ کربلا دران جوڑا رن پوینو دے عوانم سو بدا سے بے گنا زاد پردوپ سے قربانیم یوم یو پاترا داگی بے